په کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یو ځل بیا زه فریبا ظاهر د ازادي راډیو دغه یو ساعت پښتو خبرونه د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. راتلونکي اونۍ په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز له لوري لومړنۍ علني محکمه پیلېږي چې دا پخپله به د یو لوړ رتبه څارنوال وي. ولسمشر اشرف غني وایي تر دې وروسته به ټول د قانون د ماتونې په صورت کې حساب ورکوي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په فراه ولایت کې د بخښ آباد د اوبو بند د بیا رغولو زیری ورکوي. دغه ورځ په عراق کې به د موسل شهر د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د بیا پیل راپور هم اوري. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې به خبرونه تورسو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې په ایران کې د هخامنشي امپراتور کوروش د زیږیدنې په ویاړ د غونډې تنظیمونکي توقیف شوی دی. او په پام کې ده په هالند کې د مسلمانانو د مخالف سیاستوال ګیرت ویلډرز محکمه نن د په غیاب کې جوړه سي. د خبرونو په وروسته واورو. لومړی به له رحمت الله افغان څخه د افغانستان مهم خبرونه واورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګامل سوالي د ورستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري او پانګې اچونې هم ښه وده کړې. او د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. محمد اشرف خانی نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ پیښې تراژیدي دي. تیره اونۍ د غور ولایت د فیروزکو په یوې اړوند سیمه کې داعش ته منصوبو وسلوالو دیرش ملکي وګړي ووژل. له دې وړاندې داعش د ننګرهار په پچیر اګام ولسوالۍ کې هم ملکي کسان ووژلي وو. د افغانستان جمهور ریاست وایي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري او پانګې اچونې هم ښه وده کړې. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي دا څرګندونې نن ازادۍ راډیو ته د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې وکړې چې ویلي وو د افغانستان 15 کلنې لاسته راوړنې له زوال سره مخ دي. ښاغلی مرتضوي زیاتوي په هیواد کې شته امنیتي ستونزې او د مخالفو وسلوالو ګواښونه د هیواد د بیا رغونې مخه نسي ډب کولی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې په یو تازه راپور کې ویلیدي چې په افغانستان کې لاسته راوړنې له زوال سره مخ دي او پانګې اچونې هم په دغه هیواد کې راکمې شوې دي. د افغانستان ولسي جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړه او وایي چې امنیتي مسؤلین باید په دې اړه د معلوماتو لپاره جرګې ته ور وبلل سي. د دغه جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د جګړې په رهبري او مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
دقیقا امنیت افغانستان خیلی نگران کننده هست. رهبری ارگانهای امنیتی و دفاعی یک سلسله مشکلات ما و شما شاید هستیم.
له دې وړاندې افغان ولسمشر یو شمېر نورو افغان چارواکو په افغانستان کې د خاتم ملاتړ ماموریت عمومي قومندان د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه اندېښنې څرګنده کړې وې. او د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په یوه انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه حمله نن غرمه مهال د مرکز جلال آباد ښار اړوند د خالص فامیلیو په سیمه کې د پچیر اګام ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک ښایسته خان په دېره کې سوې ده. ښاغلی خوږیاڼۍ زیاتوي چې مړه او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واورئ.
السلام علیکم. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د عراقي ځواکونو یو قومندان وایي چې د موټر بم حملو په وسیله د دوی د پرمختګ د مخنیوي هڅه کیږي. خو دا قومندان وایي د حکومتي ځواکونو هدف دا دی چې نن د ورځې تر پایه د موسل ښار ختیځو لمنو ته ننوځي. موسل په 2014 کال کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ولوید او د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات دوه اونۍ مخکې پیل شول. اټکل کیږي چې دا عملیات څو اونۍ دوام وکړي. د قزاقستان په مرکزی ښار قرغوندی کې نن د هغو اتو کسانو محاکمه پیل شوه چې په تروریستي اعمالو تورن پیژندل شوي. دوی د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي. دا کسان چې په جون میاشت کې نیول شوي د تروریستي ډلې په جوړولو، په تروریستي فعالیتونو او د غیر قانوني وسلې په لرلو تورن دي. څارنوالانو مخکې ویلي وو چې د دې ډلې یو غړي هغه مهال چې پولیسو یې د نیولو هڅه کوله ځانوال وزاوه. د څارنوالانو په وینا دې ډلې بلکاش جهیل ته نږدې د روسیې پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د تروریستي حملو یو لړۍ پلان کړې وه. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه حکومت د جمهوریت په نوم د سیکولرانو د پلوي ورځپاڼې مسؤول مدیر او یو بل خبریال نیولی دی. جمهوریت ورځپاڼې نن پر خپله آنلاین ګڼه کې تایید کړه چې مسؤول مدیر مراد سابونجو او کالم لیکوال ګورای اوز وروسته له هغه چې پر کورونو یې چاپه ووهل شوه توقیف شول. د استانبول لوی څارنوال په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جمهوریت ورځپاڼه او په دې نوم ټولنه چې دا ورځپاڼه چلوي له کورت بیلتون پالو او د جولای د میاشتې د ناکامې کوداتا د تورن پلان جوړوونکي فتح الله ګلین په مشرۍ غورځنګ سره په اړیکو لرلو مشکوک دي او ځکه ترې تحقیقات کیږي. ترکی رسنیو د څارنوالانو له قوله لیکلي دي چې وایي له تحقیقات وروسته به روښانه شي چې آیا دوی کوم جرم ترسره کړی کنه. د ترکیې د سی ان ان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې حکومت د جمهوریت ورځپاڼې د دیارلسو ژورنالیستانو او مسؤولانو د نیولو حکم ورکړی. ایرانی چارواکو نن د هغې غونډې تنظیمونکي توقیف کړل چې د هخامنشي امپراتور کوروش د زیږیدنې په ویاړ جوړه شوې وه. ایرانی رسنیو د فارس ولایت د څارنوال علي صالحي له قوله لیکلي دي چې وایي دا فعالان ځکه ونیول شول چې له اصولو او ارزښتونو څخه یې سرغړونه کړې وه. معلومه نه ده چې څو کسان نیول شوي، خو په ټولنیزو شبکو کې په خپرو شویو ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د ایراني امپراتورۍ د بنسټ ایښودونکي ستر کوروش د نمانځنې په غونډه کې لسګونه ګډونوال په سوریه کې د ایران پر رول انتقادونه کوي او ځینې له اسلامي انقلاب مخکې د پهلوي کورنۍ په پلوي شعارونه ورکوي. په وروستیو څو کلونو کې یو شمیر ایرانیانو د ستر کوروش د کلیزې په ویاړ په پاسارګاټ ښار کې د هغه په نوم په زیارت کې غونډې جوړې کړې دي. او وروستی خبر په پام کې ده، په هالند کې د مسلمانانو د مخالف سیاستوال ګیرت ویلډرز محاکمه نن د ده په غیاب کې جوړه شي. د ویلډرز مدافع وکیل نن هغه بیان خبریالانو ته ولوست چې محکمې ته یې د ده د نه حاضرېدو علت څرګند کړی. نوموړي په دې بیان کې ویلي چې دا محاکمه سیاسي بهیر دی او ځکه د پرېکړه وکړه چې پکې حاضر نه شي. دا وایي دا د حق دی چې که کومه ستونزه ویني نو انتقاد پرې وکړي. ګیرت ویلډرز چې د هالند د آزادۍ د ګوند مشر دی د کرکې او تبعیض په تور محاکمه کیږي. پر ویلډرز وروسته له هغه دعوه وشوه چې ده د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یو شمیر مراکشیانو پر ضد د شعار ورکوونکو مشري وکړه. تمه ده چې محکمه به د نوموړي په اړه حکم په ډسمبر میاشت کې اعلان کړي. په داسې حال کې چې د ویلډرز ګوند پی وی وی په ټول پښتنو کې د صدر اعظم مارک روت په مشرۍ له لیبرال دیموکرات ګوند سره انډول روان دی. که محکمه ویلډرز مجرم وپیژني ښایي په 1400 یورو نقدي جریمه او یو کلبند محکوم شي. ویلډرز په پرله پسې ډول پر اسلام انتقادونه کړي او په هالند کې پر قرآن کریم او پر ټولو جماعتونو د بندیز غوښتنه کړي.
او دا هم د مرکز کابل په ګډون د زینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 22°C، هرات اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 24°C، کندهار اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 29°C، غزنی اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 33°C، بامیان اسمان ریز تودوخه لوړه درجه 11°-2، مزار شریف اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 28°-14°، جلال آباد اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 29°-11°، بدخشان اسمان ریز تودوخه لوړه درجه 6°--10°، او گردیز اسمان شیند تودوخه لوړه درجه 11°-3°.
خبرونه مولا آزاده رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د په ګډون به هر هغه څوک حساب ورکوي چې له قانون څخه سرغړونه کوي.
پایین رتبه ترین مامور دولت تام تابعه قانون است و جناب لوتارن ولسه و قاضی قضات است. اگر کوچکترین قانون شکنی در دمه یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع کنید.
ولسی جرګه وایي د امنیتي ارګانونو مسولین باید د وروستیو ناامنیو په اړه وپوښتل سي. دوی د امنیت خرابېدو څخه شکایت کوي.
په روزګان کې د دښمن تعداد د موټرو، د دښمن تعداد د ټانګانو، د داشکې، د زیپویاک، د پیکا، د راکټ داوان، د مهماتو زموږ تر دولت ډېر دي چې نه ګرې سم. تر اوسه پورې دا د دوې میاشتې پرسپې مرکزي دولت هیڅ حرکت نه دی.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي ډېر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند ورغوي. د دغه ولایت د قومي مشران وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره یې په دې اړه خبرې کړي دي.
داسې خبرې مو سره وکړې چې ما ورته وویل که داسې دی چې دا بند په شریعت کې ناروا دی. زما د ورکې پر شا نوشته که چې دا بند ناروا دی او هو په پلاني آیات، په پلاني حدیث، په پلاني کتاب. داسې نو هم نه دی چې زه درسره ایسم ولاړ شم.
نور نړیوال راپورونه هم لرو او په دوه منیمایي کې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی دوه اونیز پروګرامونه دی چې اورېدو ته یې تاسو رابولو. د خپرونه مو تر 5 بجو ده راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو، د خبرونې په لومړي سر کې دغه راپور لرو چې ولسمشر اشرف غني وایي لویه څارنوالۍ باید د ده په ګډون هر هغه څوک چې له قانون څخه سرغړونه کوي حساب ورسره وکړي. ښاغلی غني چې د څارنوالانو په څلورم ملي کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې خپله یې په عدلي او قضایي چارو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې او نه به چاته د مداخلې اجازه ورکړي. په ورته وخت کې لوی څارنوال بیا په دغه کنفرانس کې وویل چې راتلونکې اونۍ به د عدلي او قضایي مرکز له لورې لومړنۍ علني محکمه چې د یو لوړ رتبه څارنوال د پالیسي د محمد حدیث پردیس رپورت باورو چې د ولسمشر په شخ پیلی شي.
جناب لوی څارنوال صاحب و قاضی قضات صاحب، اگر کوچکترین قانون شکنی در من یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع.
په کابل کې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې. ښاغلی غنی وایي دی د عدلي او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لري او له همدې کبله یې نه په خپله د دوی په چارو کې مداخله کړې او نه به چاته د مداخلې اجازه ورکړي. د ښاغلی غنی په باور په عدلي او قضایي چارو کې مداخله جرم دی او لوی څارنوال حق لري چې مداخله کوونکي محاکمه کړي.
من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلي او قضایي کشور دارم، نه خود در امور عدلي.
وی زه د عدلي او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لرم. نه مې خپله د دوی په چارو کې مداخله کړې نه یې کوم او په راتلونکي کې به یې هم ونه کړم او نورو ته هم ستاسو په کاري امورو کې د مداخلې اجازه نه ورکوم. د عدلي او قضایي چارو په تصمیم نیونې کې هر ډول مداخله جرم دی او لوی څارنوال صاحب تاسو حق لرئ چې هر څوک چې جرم کوي محاکمه یې کړئ.
مرتکب جرم میشه محاکمه
کړ. ولسمشر غنی هم دا راستینګار وکړ چې سیاسي کړکیچونه باید په هیڅ وجه د عدلي او قضایي سکتور پر چارو اغیز ونه کړي او د هیواد سیاسي مشرانو ته هم پکار ده چې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی په داسې حال کې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي چې تازه د یوې نړیوالې سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې قانون پکې نه تطبیق کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوال بیا وایي دا لوړ پوړي چارواکي او مخاور دي چې په افغانستان کې له قانونه سرغړونه کوي. محمد فرید حمیدی د څارنوالانو په دغه څلورم ملي کانفرنس کې چې د دوشنبه په ورځ پارک کې جوړ شوی و وویل چې له دې وروسته له قانون څخه د سرغړونې او د فساد په برخه کې لویه څارنوالۍ هیڅ غم نه لري. د ښاغلي حمیدی په خبره د قانون تطبیق او د فساد سره د مبارزې په برخه کې راتلونکې اونۍ د عدلي او قضایي مرکز له لورې د یو لوړ رتبه څارنوال چې په فساد تورن دی محکمه پالنی توګه جوړیږي.
اولین قضیه هم از یکی از څارنوالای عالی رتبه هست.
دی وی اولینه قضیه د یو لوړ رتبه څارنوال ده. مونږ دا ډاډ د افغانستان خلکو ته ورکوو چې د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له خپل ځانه پیلوو. چارواکي، لوړ رتبه مامورین او هغه کسان چې فساد کوي له بده مرغه هم دوی له قانون څخه هم سرغړونه کوي. ښاغلی حمیدی ویي له دې وروسته هیڅ څوک نشي کولی په افغانستان کې له قانون څخه تیښته وکړي او که بیا هم لوړ پوړي چارواکي او مخاورې په چارو کې مداخله وکړي دوی به یې نومونه افشا کړي. لوی څارنوال همداراز په ټینګار سره دا وویل چې په افغانستان کې د عدالت ټینګښت نیغ په نیغ امنیت پورې تړلې موضوع ده او د عدالت له تامینولو پرته د ثبات ټینګښت او ټولنیز پرمختګ ستونزمن دي.
د لوی څارنوال دغه نظر مو اوریده او اموریدل چې اشرف غنی نن په کابل کې د څارنوالانو ملي کنفرانس ته ویلي چې د اصلاحاتو او اداري فساد پر وړاندې به په کلکه مبارزه کوي. د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه نوریاس نوري د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې له عمومي رئیس سید غلام حسین فخری سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د غنی نننیو څرګندونو ته څومره خوشبین دی. ښاغلی فخری وای
زید رئیس جمهور به نیت او قاطعیت او جدیت سر خوشبینیم. اوی دائم دا موضوع بورای ویل دا او هدایتون هم صادر کرده. خدای بو که چه دا نور مقامات او نور مسئولین ده اغوی ده هدایت سرسم اجراعات بو که او پعملی زمینه که مونگ او سارنوالی او قضا ده مشکلات سر مخامخ نسو.
یو انتقاد چه اکثرا لفظا سر ده مبارزی پا برخه که راپورتکی یه غداده چه وی حکومت اراده نلری یا مشران ده دغه پدیده ده لمنزورلو ده دغه پدیده پا وران ده مبارزی پا برخه که کلک اراده نلری. اوس چه کلا اشرف غنی ده سرگندوانی اعلانن کوی ستاسو په نظر آیا سیاسی اراده موجوده ده؟
سیاسی اراده موجوده ده. ده رئیس جمهور او بعضی مقامات دائم دا ویل ده چه باید تا قاطعیت او جدیت ده فساد سره مبارزه وشی او مونگ همداوس او زشت پخپلا شخصا انتظار لرم چه دا مرکز عدلی او قضایی څنګه اجراعات کوي او کوموی دوسیه سر فیصله به خلق و پاردهی او رسوی او دوست عمل مرحله رسیده لیده. اوز باید موم ثابت وکو چه عملی اقدامات لرو دستاوردون لرو او واقعا دا متخلفین مجازات کیگی او اما خلق هم پده موضوع که آگاه کیگی دل اوست باید عملی اقدامات وستی پخواد دیر خبر وی
بله.
خبر او عمل متاسفانه دومره نو.
یعنی تاسو خوشبینی هست چه دغه عدلی او قضایی مرکز به وکولی شي چه په فساد ککړ لوړ پوری چارواکی محاکمه کړي؟
باید هم داسې وشي، باید هم داسې وشي. خلق هم دا غواړي او دا مرکز هم په دې نیت کې جوړ شوی ده، ایجاد شوی ده او د دوی مکلفیت ده چې باید په دې زمینه کې خپل مسؤلیتونه عملي وکړي. باید هم داسې وشي.
تاسو مخکې فخری صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غنی خو دا خبره جدی کوي، خو که چیرې نور د دې دا خبره عملی کړي، یعنی په دې معنی چې حکومت یو لاس نه ده، ځینې نور کړی شته یا چارواکی شته چې د اداري فساد په وړاندې د دوسیو د څېړلو مخه نیسي؟
متاسفانه بعضن د دې دولت ساختار او ماهیت په بعضې قضایایو کو مشکلات پیشوي او دا ادارې لکه سارنوالی او قضا نشي کولای چې مستقلانه په دې قضایایو کې فیصله صادر وکړي او عدالت په ښه توګه تامین وکړي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید غلام حسین فخری و چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅو ته خوشبین دی، خو وایي چې په دې برخه کې اجراءات باید جدي وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د هیواد امنیتي حالات اندېښنې وړ دي او پکار ده چې د امنیتي بنسټونو مسؤلین په دې اړه وضاحت ورکړي. یوسف خان ځدران د ولسی جرګې د عمومي غونډې له بهیره دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او پکار ده چې د امنیتي بنسټونو مشران د اساسي پوښتنو لپاره وغوښتل شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبې په ورځ د ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه د وکیلانو له اندېښنو وروسته وویل چې د ولسی جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیونونه باید د هغه څه په اړه کتبي پوښتنې تیارې کړي چې اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی ابراهیمی وایي امنیتي چارواکي مسؤول دي چې د کلي شوي پوښتنو پر ځای اساسي موضوعات ځواب کړي.
رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. د مدیریت او رهبرۍ په اړه ځینې نواقص دي او د دښمن سره د مقاومت په برخه کې هم یو شمېر ستونزې وینو، نو د اندېښنې دي د پښتنو په ډول په لیستونو کې تیاری او اداري پلاوي ته وسپارل شي چې موږ یې بیا د داخلي اصولو مطابق امنیتي مسؤلینو ته وسپارو.
له دې وړاندې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قومندان جمهور رئیس غنی او د حکومت ځینې نور چارواکو هم د افغان ځواکونو د مدیریت په اړه اندېښنې تایید کړې دي. پولیس جرګه کې د بیلابیل ولایتونو استاد انتقاد کوي چې کله یې خو وسلوالو مخالفینو جګړه تیز کړي لبل لوري په وړاندې سم جواب نشته. خو افغان چارواکو تل ویلي چې مخالفینو ورستي زور ازمایي او غواړي د سیمې د یو شمیر هیوادونو په ملاتړ په افغانستان کې امنیتي وضعیت لدې عمل وننګوي چې افغان حکومت په نړیواله کچه پام خپل کړی دی. پولیسي جرګه کې د اورزګان او پکتیکا ولایتونو استاد د امنیتي اندېښنو په دوام وایي چې د پاکستان سره په پوله پرتو دغو ولایتونو کې امنیتي اندېښنې لا په ډېرېدو دي. د دغو ولایتونو استازي عبیدالله بارکزی او محمود خان سلیمان خیل
پر روزګان کې د دشمن تعداد د موټرو د دشمن تعداد د ټانګانو د داشکې د زیکویاک د پیکا د راکټ داوان د مهماتو زموږ ته دولت ډېر دي جناب رئیس صاحب. تر اوسه پورې دا د دوه میاشتې پرسته یو مرکزي دولت هیڅ حرکت نه دی کړی. تقریبا دغه د موږ د دریو ولسوالیو لارې نه کاله کې چې لارې یې بندې دي. اوس هلته په ولسوالیو باندې چې کوم جنگ روان دی له طالبانو سره سلاوې ډېرې په کوم ډېرې کمې سلاوې دي مستقیما د پاکستان مریشه ورسره په څنګ کې ولاړه ده.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد په شاوخوا شلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو په وړاندې غلي نه دي ناس او پر وخت عملیات لري. د دې وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو سږ کال درانه زیانونه لیدلي. د دوی مالي او تجهیزاتي سرچینې کمزورې شوي او نشي کولای په راتلونکي کې هسې جګړه پر مخ یوسي چې سږ کال یې وکړه.
زموږ غلا ازادي راډیو ری او دوستانو د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت لخوا یو زیری او دوی وایي چې ډیر ژر به په فراه ولایت کې د بخښ آباد اوبو بند ورغوي. دا چې څنګه احمد شاه فطرت نور جزئیات راکوي.
د افغان دولت د اوبو او انرژي وزارت وزیر ورسره مالي او تخنیکی ټیم د فراه ولایت د بخښ آباد د بند د ساحې څخه لیدنه کړې او دغه بند د کار د پیلېدو خبره کوي. په غونډه کې چې لامدي عمل د فراه ولایت د مکان په انګړ کې نن جوړ شوی و د فراه والی محمد آصف ننګ وویل چې دغه تخنیکي ټیم د فراه د بخښ آباد بند نږدې کتلې او ډېر ژر به یې عملي کار پیل کړي. د والی په خبره افغان دولت ژمن دی چې دغه بند ورغوي. که څه هم په دې وروستیو کې ناامني ډېره شوې خو بیا هم دغه بند کار دولت په اولویتونو کې شامل دی. له بلې خوا قومي مشران او مدني فعالان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي چې د بخښ آباد د بند رغولو لپاره د دولت د هر ګام ملاتړ کوي. محمد داود اختیار په فراه ولایت کې یو تن مدني فعال وایي چې دوی په بشپړ توګه دغه بند د کار څخه ملاتړ کوي او هیڅ بهرني او ګاونډي هیوادونه نه پیژي چې دغه بند په وړاندې ستونزې جوړې کړي.
وزیر صاحب امنیتي چارواکو او اړوند مسلمانانو ته موږ پوره ډاډ ورکو چې موږ د فراه ولسونه د دې بند جوړېدل لپاره هر ډول قرباني ته تیار یو. د دې بند په نه جوړېدل کې و ډیر کسان مداخله کوي. ډیر موږ سایه ملکونه به په دې کې خلاص وي خو موږ اجازه نه ورکو.
د فراه ولایت د بلبل کلس پایتن قوم مشر حاجی محمد رسول بیا وایي چې د بند رغولو په اړه دولت د وسلوال مخالفانو سره خبرې کړي او هغوی ژمنه ورکړي چې دا بند د کار مانیت نه کوي.
دا خبر مو سره وکړي چې ما ورته ول کدا سده چې دا بند په شریعت کې ناروا دی. زما د ورکه پر شای نوښته ک چې دا بند ناروا دی او هو په پلاني آیات په پلاني حدیث په پلاني کتاب دا سنوام نه چې در سره سم ولاړ سم.
د افغان دولت د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني هم ژمنه وکړي چې د بخښ آباد بند به جوړوي. دا په خبره په ډول ممکن امکانات به د بخښ آباد بند جوړوي او د برخې د ګاونډي هیوادونو د هر ډول لاسمانی پروا هم نه کوي. د اوبو او انرژي وزیر وایي د نړیوال قانون پر اساس خپل ګاونډیو ته حق باور کوي خو د ګاونډي هیوادونو څخه غواړي چې زموږ ملي ګټو ته پام وکړي.
موږ به هر قیمتي بندر میسازیم به خاطر کې ساخت از بند
موږ په هر ډول ممکن امکانات د فراد بخښ آباد بند او نور بندونه جوړو ځکه دې بندونو جوړول زموږ د خلکو په ژوند پورې اړه لري او زه ګومان نه کوم چې دې بندونو رغونه زموږ ګاونډي هیوادونو ته هم څه ګواښ او زیان ولري ځکه موږ د نړیوال قانون پر اساس هر هیواد ته په قانوني ډول د قابي ورکړې ته حاضر یو. که څه هم دا څوم ځل چې په فراه ولایت کې د بخښ آباد د بند رغولو لپاره لوی غونډې جوړېږي خو بیا هم دغه بند کار په سمه توګه تر اوسه نه دی پیل شوی. دا ور چې وزیر فراه ته سفر کړی و وویل چې د بخښ آباد بند کار به د خلکو په مرسته سره تر کومه حده مخته لاړ شي. امنیتي چارواکي هم وایي چې د وروستیو ناامنیو یو ولایت په فراه کې د بخښ آباد د بند د کار پیلېدل دي.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.5 صفه نشرات لري. او نن د اکتوبر یو دیرشمه نیټه د نړۍ د ښارونو ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په یو تازه راپور کې ویلي چې اوس د ټولو انسانانو تر نیمایي زیات په ښارونو کې اوسېږي او د ښارونو د پراخېدو بهیر په چټکۍ سره دوام لري. نور جزئیات به اسمت سرمن راکړي.
په نړۍ کې له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کوچ بهیر اوس تر بل هر وخت ګراندی دی. په میلیونونو انسانان په ځانګړي ډول له پرمختیایي هیوادونو ښارونو ته ځي. ښارونو ته د انسانانو په لیشت کې داسې چټکوالی پخوانه ولیدل شوی. له همدې کبله ملګرو ملتو په 2014 میلادي کال د اکتوبر 1 د ښارونو ورځ ونوموله. ملګری ملتونه وایي دا ورځ د دې لپاره د ښارونو ورځ نومولې چې د ښاري کېدو یا د ښارونو د پراختیا په اړه عامه پوهاوی زیات کړي او پر دې تاکید وشي چې د ښارونو د پراختیا د ستونزو د مخنیوي لپاره همکاریو ته اړتیا ده. د تازه راپورونو له مخې د نړۍ په سلو کې 45 وګړي په ښارونو کې اوسي او اټکل کېږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به نور خلک هم کلی پرېږدي او د ښارونو د نفوسو فیصدي به 60% ته ورسوي. د ملګرو ملتو له ارقامو سره سم په 1950 میلادي کال د نړۍ د ښارونو نفوس 1.46 میلیونه و، خو په 2014 میلادي کال د ښارونو نفوس 3.9 میلیون تنو ته ورسېد. سره له دې چې تر نیمایي زیات انسانان اوس په ښارونو کې اوسي، خو ښارونه د مځکې د کورې یوازې 1% خاوره تشکیلوي. اوس په نړۍ کې 28 دومره ستر ښارونه شته چې د هر یوه نفوس تر 10 میلیونو زیات دی. حال دا چې 14 کاله پخوا، یعنی په 1990 میلادي کال کې د دې ډول ښارونو چې نفوس یې 10 میلیونو ته ورسېږي شمېر 10 و. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس د جاپان پلازمینه توکیو د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه ښار دی. د دغه ښار نفوس 8.5 میلیونه دی. د نړۍ زیات نفوس په آسیا کې متمرکز دی. په دې لویه وچه کې د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.5 اوسي. په اروپا کې 14% او لاتین امریکا کې 14% انسانان اوسي. واتیکان د نړۍ تر ټولو کم نفوسه دولت دی چې د ټولو وګړو شمیر یې 1500 تنه دی. د یونسکو د خلاقو ښارونو د شبکې پر اساس د سعودي عربستان الاحساء د نړۍ تر ټولو خلاق ښار دی، خو د ژوند د ستاندارد او کیفیت له نظره په 2014 میلادي کال کې د اتریش ویانا او د سویس زوریخ لومړی او دوهم مقامونه لري.
د شارنو د پراخیدو په اړه راپور مو اورید. په دې موضوع چې د شارنو د لویدو ګټې او تاوانونه څه دي، اسمت سروان له ډاکټر ابراهیم شینواری سره مرکه کړې ده. ښاغلی شینواری، د شارنو د پراختیا د مثبت او منفي اړخونو په اړه پوښتنې ته په ځواب کې ویل:
فکر کوم دوه اړخ لري. نو ښار ته خلک راځي د فرصت په لټه کې راځي، په دې خاطر راځي چې ښار کې به د ژوند ښه فرصتونه پیدا کړي، د کار ښه فرصتونه پیدا کړي او د خپل اولاد د زده کړې او د خوشبختۍ فرصتونه پیدا کړي. نو دا معمولا دنیا کې چې ټول خلک ښارونو ته راځي، په یو تمه راځي، په امید راځي. خو که کوم ملکونه ورته امادګي نیولي، اربنایزیشن خو د دې پیړۍ د ټول نه غټه مسله ده د دنیا لپاره. امادګي چې کوم ملکونه نیولي، هغوی په فرصت بدلوي، ځکه پوهېږي چې څومره خلک راځي. ما خلکو ته د تعلیم زمینې، د کار زمینې، د ژوند د اوسېدو زمینې، د ښار د پاکۍ او
منفی عواقب شي دي.
منفی دا دي کوم ملکونه چې ورته اماده نه وي او د ښار ته د راتلونکو شمېر د سیلاب غوندې ډېر شي، نو دوی ورته کاریابي نه شي پلانولی. د ښار حفظ الصحه او پاکوالی بیا هغه خلک نه مراتوي، دوی د اوسېدو ځایونه نه وي. نو طبعاً ښار په بې نقشې ښار بدلېږي. د اسلم ایریا یعنې پس کوچې یو ناامنه سیمې پکې منځته راځي. بله ستونزه دا چې په هغه تمه چې د کلو نه خلک راغلي چې دلته بیا کار نه وي، دوی د خشونت هم لاسته چولی شي، یعنې تشدد او زورزیاتي ته یا د ښځو د حقوقو مسایل هم پکې پایمالیدای شي، ځکه د ښار د خلکو ذهنیت د ښځو ته رابطه یو ډول وي، د کلي د خلکو بل ډول وي.
داسې هېوادونه هم شته چې امادګي لري، ډېر ستر اقتصادونه لري. مثلا امریکا نیویارک په باره کې ویل کېږي چې ډېر جرمونه دي پکې. د لندن په ارتباط هم همداسې ویل کېږي. سره له دې چې اقتصاد یې قوي دی او سره له دې چې امادګي هم لري، لیکن ویل کېږي چې وایي چې هر څومره ښار لویږي د جرمونو مخنیوی هم ګرانیږي.
فکر کوم طبیعي طور خدا خبره سمه ده، ځکه چې د ډیرو خلکو کنټرول به سخت وي. نظر کم ته یا څومره چې تعداد ډیریږي، شمېر ډیریږي او کلتوري رنګارنګي پکې، ځکه د مختلفو فکرونو، مختلف کلتورونو، د مختلفو ډسپلینونو نه خلک راځي، نو هغه په یو قانون، یو اصولو نه کنټرولېږي. یو او بل فکر کوم دا د مملکتونو قوانینو پرته، د امریکا قوانین ډېر آزاد دي، هلته وسلې ګرځول اجازه لري او خرڅول او اخیستل هم آزاد دي. په اصولو کې باید ومنو چې څومره چې یو ساحه وسی کې کنټرول لکستی
کراشو افغانستان ته په افغانستان کې په خوویل کېدل چې د افغانستان یوازې په سلو کې شل اوسیدونکو نفوس په شارونو کې اوسی، لیکن اوس داسې معلومیږي چې شارونه ډېر لوی شوي دي. څه فکر کوئ چې څومره افغانان به له کلیو شارونو ته تللي او شارونه به څومره لوی شوي وي؟
دقیق ارقام نشته. مخکې بعض ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کار کاوه، هغوی کوشش وکړو چې یو سروې وکړي. فکر کوم به کامیابه نه شوه تر اخره، او داسې احتمال ده خلک د کابل په باره کې شپږ میل نه به وي، مګر دغه یو رښتیا نه وي. او معلومات چې ما ته غیر رسمي او چا راکړي، یعنې دا سړی نشي کولی چې دا به څومره کوي تر څو چې هغوی نه شوي، کابل څلور میل نه خوشک شوی دی. دا
ډاکټر ابراهیم شینواری و چې د شارونو د لویدو پر ګټو او تاوانو یې خبرې کولې. اوس هم څلور بجې او دېرش دقیقې دي. له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد ښار کې نن یوې انتحاري حمله شپږ ملکي وګړي ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دا حمله د پچیراګام ولسوالۍ د قومي مشر ښایسته خان په دیره کې شوې. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي د دانګام او اسمار ولسوالیو پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. دوی وایي چې په جګړه کې شپږ وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي. ولسی جرګې نن د هیواد پر روان امنیتي وضعیت یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې امنیتي مسؤلین باید په دې اړه د معلوماتو لپاره جرګې ته وغوښتل شي. جمهوری ریاست د سیګار د تازه راپور په غبرګون کې وایي چې د افغانستان 15 کلنې لاستراوړنې له خطر سره نه دي مخامخ او وایي په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه دوام لري. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د قزاقستان په مرکزی ښار قرغوندی کې نن د هغو اتو کسانو محاکمه پیل شوه چې په تروریستي اعمالو تورن پیژندل شوي. دوی د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي. د ترکیه حکومت د جمهوریت په نوم د سیکولارانو د پلوی ورځپاڼې مسؤل مدیر او یو خبریال نیولی دی. او ایرانی چارواکو نن د هغې غونډې تنظیمونکي توقیف کړل چې د هخامنشي امپراتور ستر کوروش د زیږیدنې په ویاړ جوړه شوې وه.
لا احمد تکل نمننه. او مخکله دي چې د خبرونه پات رپورټونو ته ورسول. سهرګل امیرزی ته خبر سپورتي خبرونه وورو.
درنور دین کو سلام. دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ بورډ د راوایي چې په نګدي راتلونکو کې به شهزاد محمدي د بنگلاديش په بي پي ال سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتاک ازادي رادیو ته وویل چې د بنگلاديش په دغو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون ارزښت لرونکی دی. نوموړي زیاته کړه په نړیوالو ټیمونو کې د هیواد د ملي کرکټ د لوبغاړو ګډون د افغان کرکټ د پرمختګ ترڅنګ د دوی په مالي ملاتړ هم اغیز لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې محمد نبی ساخیل او راشد درمان په دغو سیالیو کې ګډون کړی و. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې هر لوبغاړي ته له دیرشو تر څلوېښتو زرو امریکایي ډالر ورکول کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم روزونکي سبا په متحده اماراتو کې د فوټسال د نړیوالې ټولنې لخوا په جوړیدونکي ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ورکشاپ کې د نړۍ له 100 زیاتو هیوادونو د فوټسال روزونکي ګډون کوي. خاغلی رستګار د دغه ورکشاپ د هدف اړه وویل: دی وایي هدف یې د نړۍ د ساحلي فوټبال پرمختګ او له قوانینو سره بلدتیا، د ساحلي فوټبال نوې طریقې او تکتیکونه، او د فوټسال د لوبو د روزونکو یو له بل سره پیژندنه ده. خاغلی رستګار همدار زیاته کړه چې په دغه ورکشاپ کې به غوره روزونکي، ګول ساتونکي او د نړۍ غوره لوبغاړي وټاکل شي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ورکشاپ په یوه ورځ دوام وکړي. او د انګلستان د فوټبال لیګ په سیالیو کې د چلسی فوټبال ټیم ساوثهمپټون ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې چلسی ټیم 2-0 پر وړاندې ساوثهمپټون ټیم له مخې لرې کړه. دغه سیالي تیره شپه ترسره شوه. ټاکل شوې ده نن شپه د افغانستان په وخت 2:30 بجې د ستوک او سوانزی ټیمونه د لوبې میدان ته ووزي. له ملتیا مو مننه.
تاسې ازادي رادیو اورئ.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وارده خود تصدیم کرده ده ازادی رادیو خبرونه اورید. ازادی رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو تر د ماښام تر وو بجو پورې د په منځنۍ سپه 12 شپږ نوې او د اف ام پر سل 15 سپه د افغانستان په ټولو ښارونو او لیر پرتو سیمو کې نشرات لري. تاسو کولی سئ چې دغه خبرونه او راپورونه په ژوندۍ بڼه هم د انټرنیټ له لارې واوري. کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو ډاټ کام ته ورسی. او سمورزوی و بهرنی موضوع تا د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه د عراق د دوهم ستر شار موصل د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات نن له سره پیل سوه. د عراق پوځي چارواکي وایي د محل د موصل شار په 2 کیلومتره کې د جله سیند ته نږدې نښتې روانې دي. رضوان مراد د موصل د عملیاتو په اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د عراق پوځوي د موصل ښار د چپې غاړې د آزادولو لپاره پوځي عملیات د دوشنبه په ورځ لسره پیل شول او د عراقي چارواکو په وینا دا مهال د دجله سین په شاوخوا کې نښتې روانې دي. د عراق ځانګړو ځواکونو په تیرو 4 ورځو کې د موصل په شمالي څنډو کې پرمختګ وکړ او یو شمېر کلي یې له داعش څخه بیرته ونیول. رویټرز خبري آژانس وایي چې د ایران لملاتړ برخمنو شیعه ملیشو د شنبه په ورځ د موصل په جګړه کې برخه واخیسته او هڅه کوي چې د عراق د موصل او د سوریې د رقه خر ترمنځ لاره په خپل کنټرول کې وساتي. داعش په 2014 کال کې په سوریه کې رقه او په عراق کې موصل ښارونه ونیول او له هماغه وخت راهیسې دا دواړه ښارونه د دې ډلې د فعالیت اساسي سیمې بلل کیږي. د عراق پوځ چې د کورت پېشمرګه ملیشو او د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ ورسره دی د اکتوبر په 12 نیټه له داعش څخه د موصل ښار د بیرتنیولو عملیات پیل کړل. د عراق پوځ او کورت پېشمرګه ملیشو د موصل د بیرتنیولو عملیات په کامیابۍ سره پر مخ ځي. اخوا بیا د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له موصل څخه د دفاع په لړ کې د درنو وسلو ځانوژونکو بریدونو او موټر بمونو سره ځوابي حمله کړې دي. راپورونه وایي داعش د تیلو یو شمېر څاګانو ته اور هم اچولی دی چې له هوایي حملو څخه خپل نقل و حرکت خوندي وساتي. ملګري ملتونه هم اندېښنه لري چې داعش د موصل په روانه جګړه کې د دې ښار له اوسیدونکو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د عراق د پوځ افسرانو چې د موصل جګړه پر مخ وړي رویټرز خبري آژانس ته وویل د موصل د بیرته نیولو جګړه میله نه ده. دا جګړه چې ښایي ډېره خونړۍ وي وخت او دقت ته اړتیا لري. د موصل د بیرتنیولو عملیات له 2011 کال نه په دې خوا په عراق کې تر ټولو ستر پوځي عملیات بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع ارمان د لوګر ولایت څخه لیکلی دی چې د هند څخه غواړم چې افغان مریضانو ته ویزه مفته یا وړیا کړي څو افغانانو کولی سي په ډاډه زړه هلته ولاړ سي او خپله تداوي وکړي. د کندهار ولایت څخه جانباز فهیم لیکلی چې حکومت باید د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه چمتووالی ونیسي. بلخوا یو بل دوست چې خپل نوم یې نه دی لیکلی داسې لیکلی چې د پاکستان سیاست همیش د افغانستان وتلی او مشهورې څیرې او د افغانستان هویت له منځه وړي. او د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه بیا سمیع الله حلیمي تندر لیکلی چې د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ ماشومانو ته د پولیو واکسین نه دی ورکړل سوی نو باید غمې وخوړل سي. دوستانو کرار کرار د خبرونه پایشي بوت نږدې کېږو او د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی به د انصاف په لټه کې پروګرام اورو، ورپسې د حقیقت څه دی پروګرام هم مېروي.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د هوایي ځواک د یو افسر غلام حسن ستونزه راخستې ده. د هوایی د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې په هیواد کې د نن او بهر مسلکي زده کړې کړي، څو کاله په خپل مسلک کې کار هم کړی، خو په دې وروستیو کې له خپل مسلکه لرې او د محافظت په جزتامونو کې مقرر شوی دی. د ده ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور، ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولی؟
نوم مې غلام حسن ده، له ننګرهار نه مې اړیکې نیولې ده. برتمال غلام حسن خبرې کوم.
ستا مشکل څه دی؟
زه په 1990 کې مونږ په اردو کې شامل شو، نو بیا مونږ تعلیم شو په اماراتو کې وکړو، غنه درې میاشتې تعلیم هلته په اماراتو کې وکړو.
کوم امتحان یې درنه واخیستې؟ تاسو انتخاب شوې څنګه؟
امتحان درنه واخیستو، په امتحان کې 650 نفره مونږ، په 650 کې دا 310 نفره کامیاب شو اماراتو ته وړو. او بیا سه اماراتو نه مونږ بیرته راغلو افغانستان ته، نو په اماراتن بستی سیدا کنه په وای کول اردو کې وسوله.
د وزارت دفاع د خوانت للی وای؟
وزارت دفاع له خوانت للی وبله. بیا د ماتن بستی په وای کول اردو کې وسوله په کابل کې. بیا دلته په مونږ تدوی ویل سی تاسو شپږ میاشتې پانتونی وای کې به درس لري. پانتونی وای مونږ شپږ میاشتې ویل دی د مراقبت کې تایرو مسله کوم.
التم سمره تحصیل وکړو
په اماراتو کې؟ امارات کې درې میاشتې واته ورځې تیر کړل، نظامی تعلیم هم دومره درې میاشتې واته ورځې.
خو بیرته راغلی بیا هوایی قوه ته ورکړی؟
هوایی کول اردو ته ورکړلو. بله صاحب، هوایی کول اردو ته ورکړو. بیا شپږ میاشتې مونږ پانتونی هوایی ویلې. بیا د ماته بستی په شیندن کې اوسه، کوه هوایي شیندن کې اوسوله، په انجن بدن د هلیکپټر کې پوه شوې صاحب. هلته تقریبا ما درې کال هلته وظیفه اجرا کړل، هلته دایرې به مونږ اماده کولې که نه په پرواز لپاره، پوس پیلوټانو به پروازونه کول، مونږ به امادګي نیوله. بیا یو هغه راغی تشکیل، ډېر غټ تشکیل هغه راغی، هغه کې زه تشکیل کې زه تبدیل شوم جلال آباد ته راغلم. په جلال آباد کې ما آفس ته ورکړی وم، بیا بېرته تنقیس کړو، دوه سو تنقیس کې بیا هرات ته ورکړم. نو هلته ما چې دا اسناد وړل که نه، نو ټول کول اردو ته مې وړل چې ګوره دغه د ما مسلک ده، ما دا خپل مسلک ته ورکړي چې زه ګورم حافظه ته خو خلک تاسو ورکړي هغه غیر مسلکی. زه ګورم مسلکی سړی هم، دولت دومره مصرف را باندې وکړو، ما اسنادو ته وګورئ که ما کوم مشکل راته ووایه.
په کومه رشته کې ورکړي؟ کومه برخه کې ته تعین
کړې؟ محافظت کې ورکړو، محافظ کې.
نو محافظ د پروازونو او د تیارو مسایلو نه بل مسلک وو؟
د تیارو مایرو نه خلاص ته صرف کرول کې به نوکري کوي که نه سربا سره به ناستې بس ټاور کې پیرا میرا نوکري موکري دغه شی ده.
بله بله،
خپل مسلک نه زلې را کړو. بیا ما دغه اسناد ملته میدان وای کې مغه کومندان ته خو د سي کومندان سره دغه ما مسلک د ما سره جاتای سوې د ظلم سوې ما هم د خپل مسلک ته ورګه. خو په هرات کې د شی یو آل روان د غیر مسلکی راخي پاتې روځي کې متپن بستي او د منګ اسناد ته سوق نه ګوري.
دغه خواست او دغه غوښتنه دي مسؤل مقامات ته وړاندې کړي.
بل صاحب، کومندان دی کول اردو ته درې واره ورغلم، کومندان دی کول اردو به بیچاره عجل امر وکړ. هلته مونږ یو پیژن د کوای هوایي د افغانستان هغه ته بس ما مراجع وکړل، هغه به راته وویل چې زه بس خالي شه، زه به تا ته بس کوم. کله هلته چې یو بس بیا په هرات کې خالي شه، بیا ما زنګ ورته وهه. بیا له هغه زنګ نه د ما وروسته بیا هم دسې نفر راوسته، له اطفایان یې راوسته په هلیکپټر بس کې ته بس کوم. ورته وویل ملګوره، دغه سړی خو چې ده له زمینی نه راغلی هوایي کې قرارداد کړی، تا دا اطفایان ولې بوته؟ دا خو تیاره یو تیاره سلویخ میلیونه ډالر قیمت لري، او ته دې هغه ته نه ګورې. هغه نه ویل مسلک او تیل د تین بس دی، ما ته ویل بس نور وای زنګونه وهي که نور دې زنګ ووهه دغه جینه دې ورکړو. دا دوه کاله ما شکایتونه وکړل، په تفشیش کې مې شکایتونه وکړل، په کول اردو کې وګرځېد، هېچا مې غمونه خوړ. والله ذاتم چې ذاتي لایشه خبره دې اردو نه بېخ عزلت ورسره. مونږ ویل چې مونږ اسناد وګور په لاس لرو، مونږ ته څوک مراجع نه کوي، او غیر مسلکي خلک راخلي مسلکي ځای کې تین بس دی، او مسلکي راخلي هغه له افغانستان به سره کم جوړ شي. مونږ دغه مشکل لرو وروره.
پستا ستونزه به د مقامات سره شریک کړو، د وزارت دفاع یا د هوایی قومندانۍ سره به شریک کړو.
د انصاف پلټه کې
د دستونزه مو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب رادمنش، د غلام حسن خبرې به مو اوریدلې وي. د وای د الوتکو د انجن او تنې په برخه کې زده کړې کړي. په هیواد کې د نن او بهر پرې د دولت مصرف شوی. شاوخوا درې کاله په خپل مسلک کې کار کړی، خو په دې وروستیو کې له خپله مسلکه لرې شوی او د محافظت جزتامونه ته تبدیل شوی. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
دغه وروسې مسلک یې تخنیک ده، کولای شي چې خپل قطعې ته مراجعه وکړي، یا قوای هوایی ته یا پیژنتون ته. که د ده مشکل حل ته په قوای هوایی یا پیژنتون کې حل نشو، دی حتما وزارت دفاع ته مراجعه وکړي، مونږ او وزارت دفاع د دوی په خدمت کې یو.
رادمانش صاحب دا وایي چې په هرات، شینډن او ننګرهار ولایتونو کې خپلو امیرینو ته د تحصیل او وظیفې اسناد وړاندې کړي، خو همکاري ورسره نه ده شوې.
زه وایم چې دی بیا راشي، ما سره وګوري که امکانات مسلکی مسائل او یی زبر سره کومک کوم.
رادمانش صاحب دا هم ووایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره موثر تمامیږي.
که مسلکي سړی نه یې، نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده. اما په اردوی ملي کې یو افسر کولی شي چې د خپل کار برسیره بعضې نور کارونه هم سرته ورسوي. اما دا ورور سي اوس خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده، رادی شي وزارت دفاع ته، مونږ د دوی په خدمت کې.
رادمانش صاحب، تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوئ؟
یقینا همکاري کوي ورسره.
د انصاف پلټکه.
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامیږي. په دې حقله مو د یو پخانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته. محترم همت صاحب، په دې اړه ستاسې نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې هر هغه څوک چې په یو مسلک کې تربیه کیږي او هغه مسلک کې باید استحصال د وظیفې ځینې وشي، او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسئول په طیاره کې نه وي او طیاره جزئی عوارض وکړي، طیاره یغي وړو کوچنیو عوارضو په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالرو قیمت دی، هغه مالام له منځه ځي. نو ځکه تخنیکی کسان د طیارو باید تخنیکي استفاده وشي. دغه طیارې چې موجودې دي او یو شمېر یې مستعملې طیارې دي، دا همیشه باید چیک شي مخکې د پرواز نه د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه، هغې نه وروسته باید پرواز ته آماده شي. او دا ډېر ضرور دی چې مسلکي کس خپل مسلک کې ورکړل شي. انجینر چې دی د طیارې په تخنیک کې تربیه شوی دی، همدغه وظیفه کې دننه باید استحصال د وظیفې وشي.
د انصاف پلټکه.
دا و د ازادۍ رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟ د بروکسل کانفرنس پیل او په هیواد کې د نامنۍ زور. لبل اخوا د حزب اسلامي ډلې په خلا کې دل د یو شمیر ولسوالیو سقوط او د ولایتونو د سقوط غوخ او د ټاکنیزو اصلاحاتو لنجمنه مسله په دې روسيو کې د افغانستان ټوله دولتي دستګاه او ولس لا جوړی اندېښنې سره مخ کړی دي. خو بل خوا د ملي وحدت حکومت خپل منځي اختلافات، فساد په مهمو پوسټونو کې د ناوړو اشخاصو ګمارنه او د امنیتي وزیر غیر ارادي مدیریت هغه څه دي چې د ملي وحدت حکومت یې د افغان ولس او د نړیوالو تر جدي وکیلان دي نیولې. سلام، زه محبوب يم او تاسو ته نننۍ حقیقت سره خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلی فضل هادي مسلم یار سره غږیدلی یو. تاسو سره کلی وستون شو. مننه ریسپ. د لومړی پښتنې په توګه کچیرته وګورو، د کابینې یو شمیر وزیرانو تر اوسه پورې د 40 سلنه پورې خپل بودیجه نه ده مصرف کړي. څه فکر کوي دغه ستونزه د چا وه؟ دغه د ټاکنې ستونزه د چا وه؟ او دغه اوس چې کوم مشکلات را ولاړ شوي دي، دا هغه اصلي لامل یې د چا وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص راځم ستاسو پښتنې ته چې تاسو د کابینې د باز وزیر صاحبانو یا د کابینې د وزیر صاحبانو په اړه بحث درلود. اصلا دا څه ده چې باور د یو چا په یو شخص باندې من حیث یو انسان او افغان، دا یو اړخته او کار بل اړخته د چې د شک نشته چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د کابینې په جوړښت کې مخالفتونه درلودل په اساس او ستونزې درلودې تقسیماتو او په اشخاصو باندې بحثونه درلودل هغه منم دا نه منم دا مناسب ده او دا نه ده د یو بل بحث ته تیر شو او یو کال دربارې و عملا چې کله کار ته خلکو شروع وکړه دغه دواړه مشران خصوصا جمهور رئیس پرې موافق شو په دوی باور وکړه دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګ کې د حکومت باور جګړې رئیس باور د کابینې ونه شو ساتلی او هغه اعتماد چې دوی پرې کړی و چې باید د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دغه یو کره حکومت او یو کره نظام په نوم باندې د افغانستان د ملت په زړونو کې ځای ولري دا هغه ستراتیژي و د رئیس جمهور سره چې دغه اشخاصو پر بیت باور درلود دا چې دوی هغه باور ترلاسه نه کړ شو دا شخص پورې
اصلي مشکل څه ولې دغه شان اشخاص و ټاکل شول چې بیا دوی باور ترلاسه نه ک او ستونزې راولاړي کړ
ما مخکې ویل چې هر څوک د خپل ځان سره د خپل کرن زیات برنامه او تعهدونه وادي لري په هر الفاظ او په هر شکل چې د انټرویو او لیدنو اسناد او په توسط باندې جمهور رئیس ته دوی دغه اشخاص قناعت ورکړی وي هغه مشکلات چې په افغانستان کې د حقیقتونو دي قومي تنظیمي سمتي او ګروپي هغه جوړښت په نظر کې نیول شوی او دا غي روسته د خلک مخترع د کابینې د غړو په صفت پارلمان ته مری شو پارلمان نه رائے واخیسته هغه تعهد چې جمهور رئیس او د افغانستان د ملت استاد او پولیسي کسپرلو دا تعهد په اساس باندې په هر لحاظ چې دوی ترې ورکړ شو هغه نو په غرض ډیر جوړ بحث نه کوم دوی ترې ورکړ شو دوی د افغانستان د کابینې وزیرانو ټاکل شو
او د ملي شورا د یوې مهمه برخې د مشر په توګه تاسو هم د یو شمیر وزیرانو ملاتړی وي او تم کمپاین کوي
بالکل قطعا به داسې نه شي چې موږ کوم وزیر معرفي کړی جمهور رئیس یا اجرا رئیس او یا مو ځکه موږ په هغه وخت سره فیصله دا وزمنګ او زمنګ د ملګرو چې دا د هغه چا کار دی چې حکومت جوړوي د حکومت وظیفه ده د حکومت تقسیمات د دوه اشخاصو ترمنځ شوې دي موږ بحث نه درلود ته یو وزارت د معرفت یاد شو چې موږ ورته یو څوک د دلیلی په نوم معرفت کړو خو د بعضی ملحوظات او ملاحظو د لمخنه هغه بیرته موږ خپل دولت نه بلکې موږ بیرته واخیست چې اوس په دغه سایت کې موږ نه غواړو شي د معرفت وزارت لپاره چې کاندید ورکو دا یو بل بحث چې څوک پکې داخلي څوک نه دی خو زه په خلاصه ډول وایم چې اوس نظام د وحدت ملي حکومت پر اساس کې جاتمر جمهور رئیس ته ورسره رئیس اجرا جمهور رئیس په قرارداد چې موږ سره مجلس کړی او ووتلوبه ته دوی تعهد دا و چې په سوپ لحاظ باندې وزارت مالیه سکل یا وسنه نظام هیڅ څنګه نه لري د مصرف د فارې دوستانه مدګي ولري او تاسو من هیڅ د نظر قوی د حکومت نه نظارت او خطرسو هغه شخص چې پیسې په وخت دي خپل ټولنې ته خدمت وکړي او مصرف وکړي د کې شک نشته چې وزیران ناکاره او خطر او دوی هغه تعهد چې رئیس جمهور ته سپارلی او هغه تعهد چې د ملت استاد سپارلی او پاغي وفا و نه کړ مصرف و نه کړ د چې په افغانستان کې ستونزې وي خو په دغه حد کې نه چې دوی د شل سل نه د بودیجې مصرف په دغه حالت کې چې اتل سو دوی شو شلی په داسې حالت کې هیڅ نه و توجید دوی لپاره نشته بلکې دوی یو ناکاره خلک وو
معمولا سترګې د ملت استاد تاوري کچېری تاسو زاند کندوز یو سیدونکو فرض کوي یا زاند روزګان یو سیدونکو فرض کوي یا زاند هلمند یو سیدونکو فرض کوي د ملي وحدت د حکومت لکړون راضی است
دشتي چې دا به دوه بخښه کو دا کار یو رضایت ټول ملت یا د کندوز ستنه کندوز کنه که زاند د خپل ولایت پښیندم کوم شاید د خلک چې غرازی نه یو شاید د خلک چې راضی وي د خو تاسو ته معلومات شته هیڅ شک نشته چې او دا به تاسو شکونه لري چې زه نه د جمهور رئیس کمپاینروم نه د ډاکټر عبدالله زه د استاد صاحب کمپاینروم او دغه د تنظیم غړی مو وسم استاد صاحب د حراست صوبات شورا په نوم یو شورا لري دغه ارشد غړی مو
خو سمنګ دلته باز د ملي شورا د مشان جرګې له دریزه
کوم هر شکل چې زما یو سیاسي برخلیک د مشان جرګې رئیس هم یعنی زه د نظام مخالف نه یم بلکې د نظام کې د اصلاح غوښتون کوم که زه اوس کوم خبره د نظام په طرفداري کوم تاسو به دا فکر ځان سره نه کوئ چې اتمن د رئیس جمهور خوشاله ول په خاطر د خبره کوي یا د حکومت خوشاله ول په خاطر بلکې نه زه به حقیقتونه وایم د کې هیڅ شک نشته چې د کندوز او د روزګان او د هلمند په خلکو باندې ناخواله تیریږي او ناخواله شته حکومت خو شخصا د اتمن جمهور رئیس مقصر ده او د مکلف ده چې دغه حالت د بدلون لپاره کار وکړي او باید کړی وای خو دا ستونزې باید د یادونه باسو چې هغه څه چې نو په کار د افغانستان د حکومت او د افغانستان د مصالح خواو په وګو بار شو، ام سیاسي انتقال په یو زمان یو وخت و شو، ام د قدرت انتقال په یو وخت و شو، او د ټولو فشارونو اعلی وسیله جمهور شو، او هدف د سیمې د استخباراتو خصوصا د پاکستان دا و چې د ملک سکوت کې د ملک یو بل ناورین مخترع شي. دا یو مقاومت باید وګڼل شي. جمهور رئیس دلته یو مقاومت کړی دی، باید وستایو بدون شک. زه که د کندوز او د اروزګان او د هلمند باشنده وم، د دې نظام ناراضي نه یم. په هغه خلکو چې کوم حالت تیریږي، هغه حالت منل وړ نه ده، هغه د زغم وړ نه ده. باید د هغې حالت د بدلون دپاره نظام او د نظام مشران کار وکړي.
مننه. راځو یوې بلې مهمې مسلې ته. هغه د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیکي فرمانونه چې څومره څو ځل رد شول، فکر نه کوئ چې د دغه فرمانونو د رد تر شا یوه داسې هغه ذاتي غوښتنه ده چې غواړي د ملت استازي پاتې شي او هغه موده نور هم پسې ور اوږده شي او دغه اصلاحات رامنځته نه شي؟ که څه هم د دغه اصلاحاتو تر شا د دغه دواړو ټیمونو د ولسمشر او د اجرایي رئیس هغه مختلف دریځونه موجود وو، او دغه فرمانونه چې رد شول هم د دغه دریځونو هغه کومې عقدې چې پرتې وي هغه نور هم پسې را برسېره شوې. فکر نه کوئ چې په دې کې د ملت استازي ګرم دي؟
موږ د ولسمشر تخنیکي فرمان ورو کړ، قوانینو خلاف موږ د دواړو تخنیکي فرمانونو تایید کړي. مشرانو جوړ پاول قدم کې ته فرمان ورسی دی امرت کوم موږ امرت په دوم قدم کې چې بیا د اصلاحاتو غوښتنه وشو په هغه شکل چې موږ غوښته چې اصلاحات راشي رانغل، نو کوم میکانیزم چې موږ وړاندې کړو چې غواړم تاسو سره په شریکم هغه میکانیزم باندې دوی کارونه کوي. بیا په تر په تخنیکي فرمان ولیږه د دې په خاطر چې لکه تاسو سره چې کوم سوال وو چې ملت سره دا سوال پیدا نشي چې ورسی دی په دا کار چې خپل ځان دوام لپاره کړی د فرمان ورده، نو موږ بلاکس چې مشران جرګه باندې دا اعتراض ونشي موږ دا شاید حکومت دغه غوښتنې تایید کړي چې بلې انتخابات دې وشي د دغه تخنیکي فرمان او کیو سید په مشترک کمیسیون کې بیرته دا موضوع رات شو. اول د کمیسیون باندې ملاحظه کول دا د دوی دواړو نظامو د دواړو مشرانو کار ده، اوس خو انتخاباتو نتیجه ورکړې ده. ملاحظه زما په نظر درسته نه ده، ځکه چې د دغه انتخاباتو د دغه کمیسیون د انتخاباتو په نتیجه کې داسې حکومت راغی چې دواړه ټیمونه دین لذت خوري، نو معنا نه ده چې دا اوس که تقلبي خو شوی ده د دې دوه اشخاصو نه یو چاته که تقلب نه وي خو نو مهرباني دی که دا نظام شریک شوی ده. اوس پوزیشن او اپوزیشن دواړه په نظام کې دي. اوس که زموږ په اجنډا او زموږ په طرزالعمل او پروتوکول باندې خلک راغلي وای، نو نن به انتخابات په افغانستان کې شوي، بلکې یو کال به د
انتخاباتو
اوس کیسه ورته کوم. دوی نوي تغیرات غوښتل، موږ د نوي تغیراتو لپاره یو لنډه نسخه ورکړې وه. هغه دا چې کله چې گزینش کمیټه قوانین موجود وو، لکه دغه تخنیکي فرمان ضرورت نه و چې دا څو واره رد شي. موږ گزینش کمیټه درلوده، او د گزینش کمیټې پخوانی جمهور رئیس یا نظام ته هغه هدف نه چې شخص ته معرفي شي، هغه نظام ته معرفي شي په دې نظام چې هر څوک کینی معرفي شي. د سرای جمهور رئیس ورکړ شو چې د ویش نفر نه نفر او د 15 نفر وټاکي. که چېرته دوی په دغه کمیسیون ملاحظه درلوده چې هغه مخکې تشریح وشي لازم نه و، که درلوده یې په دې کمیسیونو دواړو او د چیرته بل چیرته مصرفول یا ملغا کول، نو د هماغه ویشتونه به اتلس راخیستي و. د اتلسو کې به خویندې ورونه ګمارنې وي چې تیار ورته معرفي شي وو، او دغه 15 نه به لس راخیستي وو په هماغه تناسب چې ضرورت ورته. دوی به په دې ولسي جرګې انتخابات او د ولسوالۍ شورا انتخابات ترسره کړي وو، خو متاسفانه هغه وخت سره ونه شو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس نو حکومت ته څه پکار دي چې هم د ټاکنیزو اصلاحاتو مشکلات حل شي، هم د فساد هغه کومه ژمنه چې دوی د نړیوالو سره کړي هغوی ته یو قناعت ورکړي، له دې ور علاوه هغه ناسالم مدیریت چې په اوس په کابینه کې موجود دی، البته په وزارتونو کې موجود دی، دا له منځه لاړ شي، او امنیتي وضع تر خپل مدیریت لاندې راولي. که په لنډو ټکو کې راته
یو بخش دا چې د انتخاباتو په اړه زما مشوره حکومت ته هم دا ده چې دوی دې اوس خو انتخابات دغه حالت نه وتی چې څه کېږي څه نه کېږي. دوی دې په خپل منځ کې دوه په دوه مشورې نه کوي. دغه مشورې دې وغځي د افغانستان ولسونو نخبه او هغه خلکو ته چې په سیاست کې په وړه کچه غټه کچه دخیل دي. دوم حکومت ته په کار دادی چې څنګه کولای شي چې په کابینه کې بدلون راولي. دا کشفي او اطلاعاتي ارګانونه لري، هغه خلک چې په سیمه او ولایتو کې مطرح خلک دي، او کولای شي چې جنگ ښه مدیریت کړي، او د جنگ د ښه مدیریت ځکه اوس حالت جنگي دی هلته، د ښه مدیریت په توسط باندې دښمن ته ضربې واردې کړي، او دښمن د سوال نه بلکې د زور د لارې نه سولې ته آمده کړي. داسې خلکو په ګمارونو کې باید حکومت اقدام وکړي. وسانی کم حالت کم دی او یا روان دی دی کی زما په نظر مند کی چیرته بیا سلیقه تنظیم او سمت او ملګرتیا بحث ودی نو دا خپل د دغه ارخ نشینینو او د افغانستان د سیاسي یوم په خیر نه ده نو په کار ده چې مونږ دلته مجاهد او متدین او مسلمانو خلکو چې په ټولنه کې مطرحي د ټولنې په ژبه پوي او د ټولنې سره یو ځای وګپوګا د ملت لپاره کار کوي د خلکو ته ضرورت
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګران لیدونکو دا وساس لپاره زموږ د دې نه حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس خاغلی فضل هادي مسلمیار سره مرتبه برابر کړی و تر بیا خې چاري